افغانستان د دفاع وزارت وی په ننګرهار ولایت کې د داعش او نورو ترهګرو ډلو پر ضد د مبارزه او جنگ د افغان ځواکونو دنده ده، نه د نورو تروریستي او وسلوالو ډلو. ملګرو ملتونو د افغانستان په ګډون په یو شمیر هیوادونو کې له لوږې سره د مقابلې لپاره د مرستې غوښتنه کړې او د مدیترانې د حوزې په هیوادونو کې د تودوخې د لوړېدو له کبله اندېښنې زیاتې شوې او ورسره په روغتیایي ګواښونو کې هم زیاتوالی راغلی. دوستانو ستړي مشهید اساتی رډیو په یو بل خبرونه کې محرکلی کو. په دې خبرونه کې پر یادو مسلو سربیره نور ریپورټونه هم لرو، خو پیل خبرونه کو. دا ولسی جرګې د لسو احتمالي کاندیدانو نمونه د کاندیدانو له وروستي فهرست څخه ایستل شوې دي. د ننګرهار ولایت چارواکي وایي د القاعده شبکې یو غړی او څو نور تورن کسان نیولي دي، او د امریکا متحده ایالات وایي باور لري چې ایران په خارج کې پوځي تمرینات پیل کړي او د معلوماتو له مخې کلنی پوځي تمرینات هم زیات کړي دي. دا ولسی جرګې د لسو احتمالي کاندیدانو نمونه د کاندیدانو له وروستي فهرست څخه ایستل شوې. د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون رئیس عبدالعزیز اریایی پرون په کابل کې خبریالانو ته وویل چې ځانګړي کمیټې له اوږدو بحثونو او څېړنو وروسته د ولسی جرګې لپاره د 450 احتمالي کاندیدانو د برخلیک په اړه پریکړه وکړه.
10 نفر حذف داریم، 13 نفر اختیاری
عادی. خغل اریایی ویل اس کسان لرو چې لیست څخه ایستل شوی، دیار لاسو کسانو ته عادی اختیارونه او 15 کسانو ته جدي اختیارونه ورکړل شوی. 15 کسانو ته توصیه شوی او د شکایتونو یو وشت موارد رد شوی. خغل اریایی د هغه کسان نمونه یاد نکړل چې د کاندیدانو له وروستي فهرست څخه ایستل شوی، او ویل چې د نورو احتمالي کاندیدانو پر برخلیک هم کار روان دی او دراتونکو ونې ترپای به د ولسی جرګې د انتخاباتو د کاندیدانو وروستي لیست انتخاباتو خپلواک کمیسیون ته وسپارل شي. دا غذایی مواد لوی شرکت سودیکسو چارواکی وایي چې په افغانستان کې د دې شرکت د دریو غړو وژنې سخت ټکان ورکړي. سودیکسو چې مرکزی په فرانسه کې دی او په افغانستان کې 213 کارکونکو لري تایید کړي چې درې کارکونکو چې یو د هند او د مالیزیا او دریم د مقتونی اتباو په کابل کې وشل شوی دی. پرون د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وویل چې درې تنه بهرنیان لومړی تختول شوي او وروسته یې مړي دا کابل په مسئی ولسوالی کې موندل شوی دی. تر اوسه پورې دا د وژنې انګیزه نه ده څرګنده. د ننګرهار ولایت چارواکي وایي د القاعده شبکې یو غړی او څو نور تورن کسان نیولې دي. د ننګرهار ولایت مطبوعاتي څانګې په یو خبر پاڼه کې ویلي چې د القاعده شبکې غړی رحمت الله او څلور ملګري د جلال آباد ښار په لومړۍ ناحیه کې د ملي امنیت د ځواکونو په ځانګړو عملیاتو کې نیول شوي. خبر پاڼه د ملي امنیت د چارواکو په حواله وایي چې د نوموړي نیول کېدو سره په جلال آباد ښار کې د ګڼ شمېر تروریستي حملو مخنیوی شوی، خو په خبر پاڼه کې په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړل شوي. په کندز ولایت کې دوه میرمنې د یو نارینه په قتل او د یو بل په ټپي کېدو تورنې دي نیول شوې. د کندز امنیې قمندانې ویان انعام الدین رحماني ازادي رډیو ته وویل چې دغه دوه میرمنو دوه ورونه د عیاشۍ لپاره د تخار ولایت فرخار ولسوالۍ ته بیولي وو او هلته یو وژلی او دوهم یې ټپي کړی دی. دوی دوه میرمنې چې د یوې کورنۍ غړي دي د دوو ورونو په قتل او ټپي کولو کې لاس درلود، خو له نیکمرغه دوی د کندوز د امنیې قمندانۍ د کارکوونکو لخوا نیول شوي دي. پولیسو په دې اړه لومړني تحقیقات پیل کړي. ښاغلي رحماني زیاته کړه چې تورنو میرمنو پولیسو ته په خپلو اعترافونو کې ویلي چې وژل شوی کس د نشې له کبله په سینو کې ډوب شو او دوی د پیښې د پټولو لپاره غوښتل چې د هغه 12 کلن ورور هم ووژني، خو هغه وتښتید. د امریکا متحده ایالاتو وایي باور لري چې ایران په خلیج کې پوځي تمرینات پیل کړي او د معلوماتو له مخې کلنی پوځي تمرینات هم زیات کړي. امریکایي چارواکو په دې اړه معلومات پرون رویټرز خبري اژانس ته ورکړل. یو امریکایي چارواکي چې نه غوښتل نومي واخیستل شي ویلي دي د ایران په تمریناتو کې له سلو زیاتې سمندري وسایط او له هغه ډلې کوچنیو کښتیو ګډون کړی. یو بل امریکایي چارواکي هم ویل چې دا پوځي تمرینات په روانه اونۍ کې پای ته رسیږي. تهران دغه پریکړې له کابله سخت غوسه شوی چې امریکا له پیاوړي قدرتونو سره د ایران له اټومي موافقې ووتل او پر دې هیواد نوي بندیزونه ولګول. د امریکا د پوځ د مرکزي قرارګاه د قمندانۍ لخوا د چهارشنبه په ورځ وویل شول د هرمز په تنګي کې چې د بیلابیلو هیوادونو د تیلوړونکو کښتیو د تګ راتګ لاره ده، د ایران پوځي فعالیتونه زیات شوي دي. د امریکا د استخباراتي او امنیتي ادارو مشان وایي روسیا وس هم د امریکا پر ضد لبیلابیلو تګلارو کار اخلي څو پټولنه کې نفاق جوړ او پراخ کړي. دوی زیاتوي چې دوی وس هم د امریکا د انتخاباتو د امنیت لپاره اندېښمن دي. د امریکا د استخباراتو د ملي ادارې مشر جان کورټس د پنځشنبه په ورځ د استخباراتي ادارو د مشانو له غونډې وروسته په سپینه ماڼۍ کې یوې شریکې خبرې غونډې ته وویل د روسیې لخوا د پیغامونو په وسیله پراخ کمپاین لا هم روان دی څو امریکا کمزوري کړي او نفاق پکې واچوي. ښاغلي کورټس وویل چې د امریکا استخباراتي ادارې په 2020 کال کې د کانګرس او ولسمشرۍ د انتخاباتو لپاره اندېښنه لري. د امریکا د کورنۍ امنیت وزیر کریسټین نیلسن هم په ګډه خبري غونډه کې ورته څرګندونه وکړي. دا زموږ دیموکراسي تر برید لاندې ده. آزاد او عادلانه انتخابات زموږ د دیموکراسي د معیار تیګي دی او ښکاره خبره ده چې دا ارزښتونه زموږ د دښمنانو لخوا په نقشه شوي دي. هغه دښمنانو لخوا چې غواړي تفرقه واچوي او زموږ د ژوند طریقه زیانمن کړي. د امریکا د استخباراتو د ادارو مشرانو پرونی غونډه ناڅاپي وه چې د تحقیقاتو د فدرال ادارې یا اف بی آی مشر کریسټوفر واریو د ملي امنیت سلاکار جان بولټن هم پکې ګډون کړی و. دا ملګرو ملتونو ځانګړي استازي د پنځشنبه په ورځ ویل چې د یمن د سولې د پروسې د هڅو د بیا پایل په لړ کې د دې هیواد د جګړې ټول لوري د سپتمبر په شپږمه نیټه جنیوا ته د خبرو اترو لپاره ورغواړي. یمن چې د عربي نړۍ تر ټولو بېوزله هیواد دی، له تیرو څلورو کلونو راهیسې د سعودي د ملاتړ لرونکي حکومت او د ایران د ملاتړ لرونکي حوثي اغیانو ترمنځ د ویجاړونکي کورنۍ جګړې شاهد دی. دا جګړه چې ډېر کله ورته د ایران او سعودي ترمنځ د نیابتي جګړې په نظر کتل کیږي، تر اوسه پورې پکې تر لس زرو زیات کسان وژل شوي او 8 میلیونه وګړي له لوږې سره مخ کړي. ملګرو ملتونو د یمن بحران د نړۍ بدترین بشري ناورین بللې. او د اپل د ټکنالوژۍ د لوی شرکت ارزښت په بازار کې له 1 ټریلیون یعنی زر میلیارد ډالرو څخه واوښت. پرون د اګست په 2مه نیټه د اپل د هرې ونډې بیه له 200 ډالرو واوښت او له دې سره په مارکیټ کې د اپل شرکت ټول ارزښت لومړي ځل لپاره له 1 ټریلیون ډالرو پورته شو. د اپل د ونډو بیه چې خرڅلاوي په 1980 کال کې پیل شو په سلو کې 50 زره لوړه شوې ده. په 1990 کال کې د هرې ونډې بیه 1 ډالر وه. دوستانو خبرونه مل ازادۍ راډیو نو اوریدل وړاندې په خبرونه کې د ریپورتونو موضوعات لرو. وړاندې به په خبرونه کې واوري چې د افغانستان د دفاع وزارت وایي په ننګرهار کې د داعش او نورو ترهګرو ډلو پر ضد مبارزه د افغان ځواکونو دنده ده، نه د نورو وسلوالو او تروریستي ډلو. د ملګرو ملتونو له هغه غوښتنې مو هم خبره و چې د افغانستان په شمول په نړۍ کې له لوږې سره د مخ وګړو لپاره د نړیوالو مرستو غوښتنه کړې ده. دا به واوري چې د مدیترانې د حوزې په هیوادونو کې د تودوخه د لوړیدو له کبله اندېښنې زیاتې شوې او ورسره په روغتیایي ګواښونو کې زیاتوالی راغلی دی. که وختو د افغانستان او سیمې په اړه نور رپورټونه هم لرو. لویدیځو ورځپاڼو ته کتنه به هم در واورو. د اونیزو پروګرامونو څخه به واورئ چې د کور کلی پروګرام لرو او همدارنګه د ماشومانو د حقونو په اړه د ازادۍ راډیو او یونیسف ته اداري مشترک پروګرام هم له یاده مباسئ. دا افغانستان دفاع وزارت وایي چې په ننګرهار ولایت کې د داعش او نورو ترهګرو ډلو پر ضد مبارزه د افغان ځواکونو دنده ده، نه د نورو تروریستي ډلو. د طالبانو د سرچینو له قوله ویل شوي چې دې ډلې په ننګرهار ولایت کې د داعش ډلې د له منځه وړلو لپاره پراخ عملیات پلان کړي، خو د افغانستان د دفاع وزارت ویاند وایي چې افغان دفاعي او امنیتي ځواکونه به ټولې ترهګرې ډلې له توپیر پرته سپي. په دې اړه نور تفصیل د احمد تکل په رپورټ کې اورو.
وروسته له دې چې د وسلوالو طالبانو یو مهم غړي په ننګرهار ولایت کې د داعش ډلې د لمنځه وړلو لپاره د پراخو عملیاتو د پلان خبر ورکړ، د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د داعش او نورو تروریستي ډلو لمنځه وړل د افغان ځواکونو دنده ده. په روانه اونۍ کې د هیواد په شمال کې د داعش ډلې تر ولکې لاندې سیمې د وسلوالو طالبانو لاس ته ولوېدې او شاوخوا 250 جنګیالي او مشران یې په سیمه کې افغان ځواکونو ته تسلیم شول. د دفاع وزارت ویان جنرال محمد رادمنش ازادۍ راډیو ته وویل چې د طالبانو او داعش ترمنځ خپلمنځي اختلافونه شته، خو دای زیاتوي چې د هیواد ملي دفاعي ځواکونه به ټولې تروریستي ډلې به توپیره پنخه کری او لمن زبه یوسی.
افغانستان ملی اردو در افغانستان در ملی حاکمیت ملی اشتمی او در افغانستان در جغرافیان دفاع کی. دهشتگر و گروپو چه دوی پمند که هر موضوع سیده مون مخالفت کیه دوی الست بیه مون اخبال مبارزه او اخبال عملیات سر ترسو.
د طالبانو یو مهم چارواکی افغان اسلامی آژانس تویل دی چې دوی د داعش ډلې حرکت له پیله څارل، خو وروسته له دې چې د ملکی وګړو پر ضد د هغو جنایتونه اوج ته ورسېدل نو دوی د جدي اقدام پریکړه وکړه. د راپورونو له مخې د داعش ډلې وسلوال اوسمهال د ننګرهار ولایت د شینوارو او همدارز د بټیکوټ او روداتو ولسوالیو په ځینو سیمو کې فعال دي. د طالبانو یو چارواکي چې مخکې یادونه وشوه له افغان اسلامي آژانس سره په مرکه کې ادعا کړې چې په ننګرهار کې د داعش پر ضد د عملیاتو لپاره یې پراخ پلان جوړ کړی او په دې ترڅ کې له کندهار، هلمند، اروزګان او نورو ولایتونو څخه د دوی سلګونه جنګیالي دې ولایت ته رسېدلي دي. د دفاع وزارت ویان ښاغلی رادمنش وایي چې په ګڼ شمېر سیمو کې د ټولو ترهګرو ډلو پر ضد پوځي عملیات روان دي.
همدا اوس په افغانستان کې یولس عملیات په لس ولایتو کې ادامه لري. د افغانستان ملي حاکمیت او ملي شتمني او د افغانستان د خلکو ژوند همیشه چې مونږ خپل عملیات سرته رسولی د مونږ په اوله کرخه شمېرل کېږي.
داعش ډله په 2014 کال کې په عراق او سوریه کې لپر لپسې ماتو وروسته په افغانستان کې راڅرګنده شوه. د دې ډلې وسلوالو د راپورونو له مخې لومړی په اروزګان کې او وروسته د ننګرهار ولایت په سرحدي ولسوالیو کې خپل فعالیت پیل کړ.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ او صنایعو ګډه خونه وایي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د سوداګرۍ د پراختیا او خوالی په برخه کې د عمران خان د خبرو حال کړی کوي. په پاکستان کې د تحریک انصاف ګوند مشر د دې هیواد په پارلماني انتخاباتو کې تر بری وروسته په خپل لومړی غیر رسمي وینا کې وویل چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ به د سوداګریزو اړیکو د رغولو په برخه کې هلې ځلې وکړي. اکرام الله اکرامې په اړه رپورټ لري.
د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ او صنایعو ګډه خونه یو شمیر ملي سوداګر د دواړو هیوادونو ترمنځ د سوداګریزو اړیکو د رغولو په برخه کې د عمران خان د ورستۍ او څرګندونو په اړه خوښي څرګندوي او وایي چې باید دغه څرګندونې عملی بڼه غوره کړي او په کار ده چې د دواړو هیوادونو ترمنځ سوداګري د سیاست ښکار نشي. د دغه خونې د عمل پلاوي رئیس نقیب الله صافی د پنځشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې له دې وړاندې د دواړو هیوادونو ترمنځ سوداګریزي اړیکې سیاستونو خړې پړې کړې وي. خو د په خبره د پاکستان په پارلماني انتخاباتو کې د عمران خان لبري وروسته اوس د هیله زیاته ده چې عمران خان د نوې پالیسۍ لمخې هڅه وکړي چې د دواړو هیوادونو په سوداګریزو اړیکو کې خواله راشي.
او د عمران خان د وروستي سرګندونې مونږ په دې ته هرکلی وایو. ان شاء الله چې د عمران خان د سرګندونې یو خال خوني سي او کچرته عملی شکل ولري نو دا به د افغانستان او پاکستان تجارت کې یو نوی پرمختګ.
دا په داسې حال کې ده چې د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان په پاکستان کې د پارلماني انتخاباتو لبري وروسته په خپلې لومړنۍ غیر رسمي وینا کې ویل چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ به د سوداګریزو اړیکو د رغولو په برخه کې هلې ځلې وکړي. عمران خان دغه شان په خپلو دې خبرو کې دا هم ویلي چې پخوا د دواړو هیوادونو ترمنځ د سوداګرۍ کچه له 2.5 تر 3 میلیارد ډالرو پورې رسیده، خو په خبره یې اوس دغه راکړه ورکړه 500 میلیونه ډالرو ته راښکته شوې ده. له دې وړاندې یو شمېر پاکستاني چارواکو ویلي وو چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د سرحدونو د جوړونې او د سوداګریزو او ترانزیتي اړیکو د رغولو په هدف حالي ځلی کوي. په ورته وخت کې د افغانستان د متشبثینو د بورډ مشر رحمدین آغا هم د عمران خان د روسي سرګندونو په اړه خوشبيني خي خوای ویره داده چې یو وار بیا د دواړو هیوادونو سوداګریزي اړیکې د سیاست قرباني نشي.
زه دې خوشبینم او هیله من يم چې د عمران خان د خبرې د عمل جامه واغوندي او هغه تجار او د افغانستان د تجارت او اقتصاد په اړه کوم مشکل موجود دی یا موجود وو هغه عام تم حل شي. خدای دې وکړي چې د عمل جامه واغوندي او اقتصاد بیا د سیاست قرباني نه شي.
حجی هغه وایي چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ به سوداګریزي اړیکې هغه مهال پراختیا ومومي چې پاکستان د افغان سوداګرو ترانزیټي ستونزې هوارې کړي. د په وینا د دواړو هیوادونو ترمنځ سوداګریزي راکړې ورکړې د کمیدو ډیر زیان د افغانستان په پرتله پاکستان ته رسیدلی دی.
ازادي راډیو د بی طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
دوستان تاسو موږ غږ له ازادي راډیو نه اوري. ملګرو ملتونو د افغانستان په ګډون په یو شمېر هیوادونو کې له لوګي سره د مقابلې لپاره د مرستې غوښتنه کړې. دا اداره وایي چې په افغانستان او یو شمېر نور هیوادونو کې وچکالۍ خلک له سختې لوګي سره مخ کړي. عصمت ساروانی په اړه رپورټ لري.
د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې ادارې یا فاو د چهارشنبه په ورځ د نړۍ تر ټولو په بېوزلو هیوادونو لکه افغانستان، سوریه او سودان کې له وژو سره د مرستې لپاره د 130 میلیون ډالرو غوښتنه وکړه. فاو چې مرکزی په روم کې دی په یو خبر پاڼه کې ویلي د روان 2014 میلادي کال په دوهمه نیمایي کې د وضعیت لا خرابېدو خطر شته او دا وضعیت د اغیزمن شویو سیمو حالات لا خرابوي. د دې ادارې په وینا په افغانستان، سودان او سوریه کې وچکالۍ، په بنگلاديش کې سختو ورشتونو، د منځنۍ افریقا په جمهوریت کې جګړو، په هیټي کې توپانونو او په عراق، میانمار او ساحل کې د حاصلاتو کموالي په دغو هیوادونو کې اضطراري مرستو ته اړتیا پیدا کړې ده. فاو ویلي چې د دغو ستونزو لپاره 130 میلیون ډالرو ته اړتیا ده، څو د کال په پاتې شپږو میاشتو کې 3,600,000 تنو ته خوراکي مرستې برابرې کړي. د ملګرو ملتونو د اداره همداراز وایي چې په نړۍ کې د 3.5 میلیون تنو د اړتیاو د پوره کولو لپاره د هغو 1 میلیارد ډالرو چې د کال په پیل کې یې غوښتي وې تر 30% لږې ترلاسه کړي دي. سږکال د افغانستان په ډیرو سیمو کې د وچکالۍ له کبله ډیر خلک د لوږې له خطر سره مخامخ دي. په یو شمېر سیمو کې د مالدارو رمې ضایع شوي او ډیر ماشومان په سوی تغذیه یا خوارځواکۍ اخته شوي دي. د هلمند په بوس روغتون کې د عاجلو پیښو د څانګې مسؤول ډاکټر فضل حاجی زیارمل وایي سږکال د تیر کال په پرتله د هغو ماشومانو چې په سوی تغذیه مبتلا شوي شمېر په سلو کې ډیر زیات دی.
د 2018 کال په لومړۍ شپږو میاشتو کې موږ ټوټل 1550 د سوی تغذیه مرزان په شپاخانه کې بستر کړی وو چې دا پیسې په 2018 کال په لومړۍ شپږو میاشتو کې 10% زیاته شوې ده. یعنی په دې کال کې د لومړۍ شپږو میاشتو ارقام د موږ 2018 مرزان دي چې موږ په سوی تغذیه وخت کې بستر کړی دي.
د بستر شویو ماشومانو په منځ کې داسې هم شته چې له روغتون څخه تر رخصت کېدو وروسته د دریم ځل لپاره بستر شوي دي. د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې اداره وایي له نړیوالې ټولنې څخه غوښتي پیسې به په اغیزمن شویو هیوادونو کې د حاصلاتو او تخمونو د کیفیت په ښه کولو، زراعتي وسایلو، د څارویو په خوړو، واکسیناسیون او د اوبو لګولو د سیستمونو په ترمیمولو ولګوي.
دوستانو د خبرونې په دوهمه نمایي کې له هلمند څخه ورته یو رپورټ لرو چیرې چې د ماشومانو د سوی تغذیه یا خوارځواکۍ پیښې زیاتې شوې دي. خوزو کونړ ته په کونړ کې هغه کروندګر چې وچکالۍ ځپلې دي د حکومت لخوا ورسره مرسته شوې ده. په دې اړه به له رهولان وري نه تفصیل واورو.
د کونړ والی عبدالستار میرزا کوال د چهارشنبه پورس په سرکانو کې ازادي راډیو ته ویل په تیر ژمي او په سرلی کې د بارانونو د نشتوالي له امله د زرګونو دهقانانو کښتونه سوځېدلي او خلک د ګڼو ستونزو سره مخ شوي دي. نو ځکه یې ورته د مرستو غوښتنه وکړه او مرکزی حکومت هم زیانمنو شوو کسانو ته د غنمو کومک راولېږلو.
د الله شکر ادا کوم چې د یو دوستانو سره د یو ورونو عزیزانو سره ټول کونړ کې هغه کورنۍ چې وچکالۍ ځپلې دي، هغه کورنۍ چې سیلابونو ځپلې دي، او هغه کورنۍ چې د دې وطن د دفاع په لار کې قرباني ورکړې دي، معلول او شهید دي، لړۍ مو د سرکارنو نه پیل کړل. چې سرکارنی هغه زیاته برخه دا وچکالۍ ځپلې دي، نو په دې برخه کې نن هغه ده چې په سرکارنو کې دغه کومکونه چې د هرې کورنۍ سره کېږي، انشاءالله دا لړۍ به د سرکارنو نه شروع شوه او ټولو ولسوالیو ته به غځېږي او په ټولو ولسوالیو کې به انشاءالله دغه مستحقو کورنیو ته توضیح کېږي.
په کونړ کې د کرنې او مالدارۍ رئیس انجینر انعام الله ساپي د وچکالۍ ځپلو کورنیو د شمیر په اړه وویل.
په کونړ کې کاملا 6300 هکتار ازمکه د خشکۍ د عمله تخریب شوی و. خلک ډیر متضرر وو. یو خدا چې کونړ کې ازمکه ډیره کم ده، نو په دې وجه باندې اسیب ولسونو ډیر زیات لیدلې ده. په لیوانو په دې خاطر موږ دغه 1500 اداري واحدونو افتتاح همدلته وکړله. 100 کیلو غنم یوه وګړي ته، یوه دیقان ته د طرزالعمل مطابق 9203 دیقانانو ته توزیع شو.
څو تنه بزګر چې مرسته شوي مواد ترلاسه کړي وایي
نن ورځ چې کوم مرسته د دولت د خوانه پیل شولې، دا د موږ د بېوزله ولسونو لپاره یو نیک اقدام دی، او دغه مرسته د خپل غریب ولس لپاره یو ښه پیل ګڼو، او آینده لپاره هم د خپل ولسونو لپاره دغه دولتي مرسته غوښتونکي یو.
دا چې موږ سره په دې وچکالۍ کې د حکومت دومره مرسته وکړي، د دې نه ډېره سخته مننه کوو. زموږ ډېر یو مهربان حکومت دی، ځکه چې دا کم زمنګ ستوندو ټول ستوندو ته ګوري، او دا ستوندو په حال کې موږ سره کومک کوي. موږ د حکومت نه په دې خبره باندې ډیر زیاته مننه کوو. موږ د حکومت او حکومت موږ د حکومت ملاتړ یو.
مزه کومې شوی و باران نو شوی، او حکومت خپله مهربانه شو او دا څنګه راکو خوشاله خلل او سکو ګډیر ته خوشاله.
بسګری مې امرسته مې خپل واغسله د حکومت نه مننه کوم، او د نور همکاري په هیله دا دې خطر او شولې کلی و دا هی بدن مې موږ حکومت دا امرسته وکړه امرسته واغسله دې امرسته ډیر خسر غوړم، ځکه چې موږ اغه مشکلات ولیدل حکومت راغله او ډیر همکاري موږ سره کړی. دا
د یدونی ورد چې د جمی پر مهال د بارانونو د نشټوالي په وجه په لړ کې کرل شوی کښتونه د دې قانونو وسوځیدل، او کله چې په آباد زموکو کې ولاړ فصل ریبلو او ګټه خستلو ته تیار شو، پرې لس ورځې پر لپسې باران نه وشول. د غنمو دانو ترڅنګ د څارویو خوراک هم لکاره وستلو.
ازادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
دوستان زما غږ آزادۍ راډیو نه اوري. وسم دا چې نړیوالې رسنۍ د افغانستان په اړه سوي صفې الله ستانګزي ورته کتنه کړي.
څو معتبره نړیوالو رسنیو افغان دولت ته د داعش د څه باندې 2500 جنګیالیو په تسلیمۍ مقالې لیکلي دي. نیوز ویک مجلې لیکلي افغان او امریکایي ځواکونه چې له داعش سره په جنگ بوختي، طالبانو په جوزجان کې لږ لاس ور سپک کړی. مجلې د جوزجان ولایت د چارواکو په حواله ویلي چې د داعش ډلې تسلیمي ډیره مهمه وه، ځکه د تسلیم شویو جنګیالیو شمیر ډیر وو او هر یو خپل وسله هم دولت ته سپارلې. په دوام کې راغلي داعش چې اوس یې ښایي شمیر 2000 ته رسیږي، په دې وروستیو کې څو مرګونی بریدونه وکړل. د نیوز ویک په لیکنه امریکایي چارواکو اندېښنه درلوده چې له عراق او سوریې تښتیدلي داعش جنګیالي به افغانستان ته لاړ شي او جنگ ته به دوام ورکړي. دې مجلې په افغانستان کې د امریکایي ناټو ځواکونو د عمومي قمندان جنرال جان نیکلسن د لس ورځو مخکې خبرې راخیستې چې ویلي وو د طالبانو او داعش له جنګه خبر دی او دا کار هڅوي، ځکه د خبره داعش باید له منځه لاړ شي. نیویارک ټایمز رسپانې په دې اړه لیکلي چې له طالبانو سره په جوزجان کې دوه ورځنی جنگ داعشان اړ کړل چې افغان دولت ته تسلیم شي. ورسپانې دا تسلیمي د افغانستان په شمال کې د داعش ډلې نابودی یاد کړی ده. نیویارک ټایمز ورسپانې د طالبانو د ویان ذبیح الله مجاهد په حواله لیکلي چې د داعش ډلې 123 غړي ژوندي نیولي، او د برخلیک په اړه به د خبره د طالبانو پوځي محکمه پریکړه وکړي. د داعش د یو قمندان په خبره د هغو کسانو په ډله کې چې افغان دولت ته تسلیم شوي دي 25-30 کسان بهرنیان دي چې ډیری د منځنۍ اسیا د هیوادونو تابعیت لري. نیویارک ټایمز ورسپانې د جوزجان د ولایتي شورا د امنیتي کمیټې د رئیس مولوي عبدالحی حیات په حواله لیکلي چې په تیرو څو ورځو کې د طالبانو شاوخوا 2000 وسلوال کسان له بیلابیلو ولایتونو ان هلمند جوزجان ته تللي څو له داعش سره جنگ وکړي. ورسپانه په جوزجان کې د داعش ډلې د 200 کسیزې ډلې د قمندان مفتي نعمت الله په اړه لیکي چې د یو وخت د طالبانو قمندان هم پاتې شوی، او اوس چې دولت ته تسلیم شو په جوزجان کې د داعش د یوې ډلې مشري په غاړه درلوده. هغه نیویارک ټایمز ته ویلي کله دولت سره یو ځای کېدلې ګډوډ شي په خپل خپويږي چې څه وکړي. خو رسپانې لیکلي چې مفتي نعمت الله او ملګری د افغان دولت میلمانه نه دي، بلکې بندیان دي چې په تیرو وختونو کې د خلکو سرونه پرې کړي او ماشومان جنگ ته مجبور کړي دي.
لوړ ور ول ول ور په ټول افغانستان کې وستون زده، خو په غزنی کې بیا زرګونه ځوانان اړ کړي چې خپل کور کلی پرېږدي او دی ول ور دی ګټلو لپاره سخت لارې د مسافرۍ خپل کړي. حبیب الله تاثیر دغلته د لوړ ول ور څخه د ځوانانو ستونزې را سره شریکي.
له غزنی څخه په لاس کو نظر ځوانان د خپل عزت خوندي کولو په مخه نورو هیوادونو ته په مسافرۍ پسې ځي تر څو د پلار پر کور کوژده کړې نجلۍ راواده کړي. خو دا چې دغه ځوانان په کلونو کلونو په ولور ګټلو پسې له کوره تللي وي، نو وایي چې ځینې په خالي لاس، ځینې په نشه یي توکو روږدي، او څه برخه یې د ناوې د ولور له پره کولو څخه وروسته خپلو کورنو ته راځي، او ځینې نور یې په دریابونو کې د ماهیانو خوراک کېږي. سمیع الله چې د ولور د ګټلو په مخه له هیواد تللی راغلی او بیا روان دی وایي سخت کړاوونه یې ګاللي دي.
زه یو وارې مخکې ایران ته ولاړم، بیا بېرته د ایران حکومت زه بېرته راواړولم، بېرته افغانستان ته راواړولم. اوس مې بیا نیت کړی سي وارې بیا ایران ته ولاړ سم، بېکاري ده ما کوزده کړې ده، نو اوس غواړم سي ورور وګټم. نو زه به تر وخته پورې په مسافرۍ کې یم تر څو پرې ما دا ورور نه یې ګټوي.
که سمیع الله د ولور په ګټلو پسې بیا له خپله کوره روان دی، نو په غزنی کې د ځوانانو امیر عبدالاحد مرجان خیل وایي دا وخت یوازې د غزنی ولایت تر یو نیم لک زیات ځوانان له کوژدې کولو څخه وروسته د زیات ولور د ګټلو په مخه نورو هیوادونو ته تللي دي.
په افغانستان کې ولور د ځوانان لپاره یوه ټولنیزه ستونزه ده. د افغانستان بیا خصوصا د غزنی ولایت له یو نیمو لکو نه تر دوو لکو ځوانان تقریبا چې موږ مسافر دي په نورو هیوادو کې، دوی د نورو ستونزو تر څنګ یوه ستونزه هم ولور ده.
دا چې دغه کار د کمیلموی او خور لور ته حق نه ورکول بلل کېږي، نو قدرت الله نرمیوال وایي مخورین او قومي مشران دي د ولور په کمولو کې خپله ونډه واخلي تر څو ځوانان له مسافرۍ څخه رامنې او خوشحاله ژوند تیر کړي.
دا ډېره ستره اجتماعي ستونزه ده. دا ستونزې سپار ډول کېږي، دا باید حل سي. دا باید دې کې قومي مخور کومې پرېکړې څه کړې دي، د ولور د کمښت سي، باید ولور کم سي. د هغو په اړه باندې باید دوی خپلې پرېکړې خلکو باندې عملي کړي تر څو راتلونکي کې د موږ ځوانان له دغسې بدمرغیو څخه را وژغورل سي.
که څه هم چې د پښتنو غلجیو د قوم ډیری قبیلو د مناسب ولور ټاکلو تړونونه کړي دي، خو ډیری کسان وایي چې بیا هم زیات خلک په دغه تړونونو عمل نه کوي او تر ټاکلي ولور څو چنده زیات ولور اخلي، چې دا د ځوانانو لپاره له کوره په مسافرۍ پسې د تللو سبب جوړیږي.
آزادي راډیو ته غوږونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د مدیترانې د حوزې په هیوادونو کې هوا ډیره توده شوې ده چې د تودوخې له کبله روغتیایي اندېښنې زیاتې شوې. احمد تکلی پاړه رپورټ لري.
د مدیترانې د حوزې په هیوادونو کې د تودوخې درجه 40 تر رسیدلې ده. د ایټالیا په مرکز او شمال کې خلکو ته جدي خبرداری ورکړل شوی او تودوخې د روم، فلورانس او وینس په څیر ښارونو کې خلکو ته روغتیایي ګواښونه زیات کړي دي. د 2015 او 2016 کلونو ترمنځ په ایټالیا کې تودې هوا د دې هیواد په درویشتو ښارونو کې 23,880 کسان ووژل، خو تمه ده چې د روانې اونۍ په پای کې به بارانونه او ورسره تالنده او برېښنا توده هوا یو څه ماته کړي. ویل کېږي چې په پرتګال کې په بېساري ډول د تودوخې زیاتېدو د ځنګلونو د سوځېدو خطر زیات کړی دی. په 2018 کال کې په پرتګال کې د تودوخې په نتیجه کې 114 کسان مړه شول او د دې مصیبت په نتیجه کې د دې هیواد د کورنیو چارو وزیر استعفا ته اړ شو. په یونان کې تیره میاشت د اور لګېدو په بېلابېلو پیښو کې چې علت یې د هوا تودوخه بلل شوې ده 90 کسان مړه شول. په جرمنی کې د سیندونو اوبه کمې شوې دي. د جرمنی په ختیځ ایالت ساکسن انهالت کې د تودوخې له کبله یو بل خطرناک ستونزه رامنځته شوې ده. په دې ایالت کې د البه سین چې د دوهمې نړیوالې جګړې په پای کې د پخواني شوروي اتحاد او جرمنی پوځونو خپلې وسلې او بمونه پکې ډوب کړل، به اوبو شوی او همغه وسلې او بمونه د خټو له لاندې راوتلې او د خلکو ژوند ته ګواښ کوي. د جرمنی پولیسو خلکو ته خبرداری ورکړی چې د دې ډول ماینونو او تجهیزاتو د لیدو په صورت کې دی له هغو لرې شي او امنیتي چارواکو ته د خبر ورکړي. پولیسو څو اونۍ مخکې په دې ځای کې اوبو ته نږدې د دوهمې نړیوالې جګړې د وخت 24 پوځي تجهیزات وموندل او اوس مسلکي کسان د هغو په شنډولو لګیا دي. د هوا تودوخه یوازې اروپایي هیوادونه نه ګواښي بلکې ټوله نړۍ له ستونزو سره مخامخ کړي. د ټامس رویټرز بنسټ چې مرکز یې په لندن کې دی اټکل کوي چې د تودوخې د درجې لوړیدل ښایي د بېوزلو هیوادونو اقتصاد په اوږد مهال کې سخت زیانمن کړي. دا ټولنه وایي افریقایي او آسیایي هیوادونه ښایي ونه شي کړی چې په راتلونکو دیرشو کلونو کې د کارګرانو لپاره د کار وړ شرایط برابر کړي. رویټرز وایي هغه کارګران چې د کرنې، قانونو، صنایعو او د تیلو او ګاز د تولید په برخو کې کار کوي ښایي دومره توان ونه لري چې د تودوخې په دومره لوړه درجه کې کار ته دوام ورکړي، نو ځکه به په دې هیوادونو کې د کار په ظرفیت کې د پام وړ کموالی راشي.
او سمي ور بیا د مهمو خبرونو سره ټکی دا ولسی جرګې د لاسو احتمالي کاندیدانو نمونه د کاندیدانو له ورستي فهرست څخه استل شوې دي. دا خبره د انتخاباتي شکایتونو د کمیسون رئیس عبدالعزیز اریایی پرون په کابل کې کړې. د غذایی موادو د لوی شرکت سوډیک سو چارواکي وایي چې په افغانستان کې د شرکت د دریو غړو وشنې سخت ټکان ورکړې. د ننګرهار ولایت چارواکي د القاعده شبکې د یو غړي او یو شمېر نورو تورونو کسانو د نیولو خبر ورکړي. په کندز ولایت کې دوه مېرمنې د یو نارینه په قتل او د یو بل په ټپي کول د ټپي کېدو په تور نیول شوې دي. د امریکا متحده ایالاتوي باور لري چې ایران په خلیج کې پوځي تمرینات پیل کړي او د معلوماتو لمخې کلنی پوځي تمرینات هم زیات کړي دي. د امریکا استخباراتي او امنیتي ادارو مشان وایي روسیه اوس هم د امریکا پر ضد له بیلابیلو تګلارو کار اخلي څو په ټولنه کې نفاق جوړ او پراخ کړي او زیاتوي چې دوی اوس هم د امریکا د انتخاباتو د امنیت لپاره اندېښمن دي. او د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي د پنځم به پورز ویل چې د یمن د سولې د پروسې د هڅو د بیا پایل پلړ کې د دې هواد د جګړې خکیل لوري د سپتمبر په شپږم نیټه جنوا ته د خبرو اترو لپاره وروښتې دي. دوستانو خبرونه ملاحظه یې راډیو نو اوریدل دا نور خبرونه زموږ په ویب پاڼه azadiradio.com کې هر وخت او هر کله چې وغواړئ کتلی شئ. وسم مخکې لدې نه چې د ماشومانو د حقونو په اړه ځانګړی پروګرام درته وړاندې کوو کور کلی واوري د خبرونې وروستی ریپورت راخلو. په هلمند کې د ماشومانو د خوارسواکۍ یا سوی تغذیه پیښې زیاتې شوې. په بستروختون کې ګڼې ښځې د ماشومانو درملنې لپاره ورغلي او شمېر یې ورځ تر بلې زیاتېږي. الیاس دایی د بستروختون له خوارسواکۍ د بستروختون له خوارزواکۍ سره د مبارزې برخې ته ورغلی او دا تفصیلي ریپورت یې جوړ کړی چې اوري.
د بستروختون د دوهم منزل د وارد ژړې دروازې ته د ناروغ ماشومان یو شمېر غلي کسان ولاړ دي. په دهلیز کې د میکروب ضد دوا او ډیټول وبې دي. په یوه نسبت لوی وطاک کې د 15 درې شاوخوا کې ماشومان بستر دي او په رنګ رنګ جامو کې ناستو میندې زموږ د ورتک سره په مخونو پړنې راکاش کړي. د بستروختون ډاکټران وایي په خوارځواکۍ اخته ماشومان اکثره د مرکزی ولسوالیو او ښار ته د نږدې سیمو دي. د لرو ولسوالیو او سیمو اوسیدونکي په ولسوالیو کې د موجودو ناامنیو او خراب لارو له امله لشکرګاه ته نسي راتللی. په بستروختون کې د عجلو پیښو د وارد یا څانګې مسؤل ډاکټر فضل هادي زیارمل وایي په غماشمانو کې چې د خوارځواکۍ له امله دوی ته مراجعه کوي د تیر میلادي کال په نسبت ډیر سلنه زیاتوالی راغلی دی.
د 2018 کال په لومړۍ شپږو میاشتو کې موږ ټوټل 1550 د سوی تغذیه مرزان په شپخانه کې بستر کړی وو چې دا فیصدي په 2018 کال په لومړۍ شپږو میاشتو کې 10% زیاته شوې ده. یعنې په دې کال کې د لومړۍ شپږو میاشتو ارقام د موږ 2018 مرزان دي چې موږ په سوی تغذیه وخت کې بستر کړی دي.
د بستروختون د دوهم منزل په غواټ کې چې په خوارځواکۍ اخته ماشومان پکې بستر دي ټول آتش پته ماشومان دي چې لس ورته تازه راغلي دي او د تیرو څو ورځو راهیسې یوازې نه یې بیرته رخصت شوي دي. په دې کې داسې ماشومان هم شته چې تر دریم ځل رخصتېدلو وروسته بیرته روغتون ته مراجعه کوي. کیدای شي زوړ بي خو پر یو سپین دیوال پر یو کاغذي پوسټر لیکل شوی دی شوزو ورځ مو مبارک سه په داس حال کې چې دل تلاستی من دي ټول ورځ د ناروغ ماشومان سره شاید شو ورځ ونه لري. روختون تر غلی شي چې ماشومان په خوارځواکۍ اخته دي په دینه پوری چې خوارځواکۍ یا سوی تغذیه څه ډول ناروغي ده او د څه شنه رمستکیږي. دوی د خپل ماشومان د ناروغیو کیسه کوي.
چې پیدا سو د یادې د ایسال کې دی د ایسال سره بیا مې شیدې باندې وچسول بیا یې د غلط نه پورته کېدی نه ورداشت کوي چار څنګه شیدې مې ورکولې هر شی مې کوي دی پرمختګ نه کوي درغولې دی بلغې نه کوي بیا مې سو ډاکټران ته چې بوته هغه ټول بوزه په شپخانه کې بستر کې ساتو کښنی علاج په شخصي دوا نه کوي
دا وژه وو اما دا وره وژه وو چای مې ورکولې لږ ما شیدې پر لږ وي بارون بیا د کلویان شیدې ورته واخیستلې هغه شیدې چې خوړلې دي بس تر کوم څه وي
دا دریم پیره د چیل تم راسته ولای دی یا تم روزه کې بیا د مخه راغلی وو یا نس هغه کیږي یا غوګو دی غو عمل ډیر
دا مو دا مر پر مراسو پر د کښنی باندې مر مر کم شیدې چې دا بم راولې هغه نه پر لګیدلې درد په نس کې پیدا سو کمزوري و ختم بیا مو ډاکټران ته وته دا ځم بیا دا د دل تر واستې چې شیدې نه پر لګیږي دا وځ بیا دلته سلام تم سپس
په هلمند کې چې اوبه او خوراکي توکي پرمانه دینو خورځواکي د کومس په ډاکټر فضل هادي زیرمل وایي لوچکالی نیولې د نامنوي په خاطر بیکوري او د میندو په منځ کې د یادې ناروغي په اړه نه پوهاوی د خورځواکي د یو شمیر لاملونو څخه دي د ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل ځینې میندې تر شپږو میاشتو پورې ماشومانو ته په منظم او پرمانه ډول شیدې نه ورکوي
غټه ستونزه د میندو ناآګاهي ده کم معلوماتو چې هغوی خپلو ماشومانو ته په کافي اندازه باندې هغومره چې لازمه ده شیدې نه ورکوي خاصه توجه نه کېږي خلک معلومات نه لري چې څنګه خپل کوچنیان تغذیه کړي نو دغه د سوی تغذیه د زیاتوالي یو عامل دی بل عامل د صحي خدماتو ته د نه لاسرسۍ د وجې نه ماشومان په مکرر شکل باندې مرزان کېږي او دغه مکرر مرزه د وجې نه خصوصا د اسهالاتو د وجې نه او یا د شیرې د وقایعاتو د زیاتوالي د وجې نه ماشومان په سوی تغذیه باندې اخته کېږي چون دوی خدماتو ته لاسرسۍ نه لري
بست دولتي روغتون چې د بيپلو ډاکټرانو لخوا ورسره په ډیرو برخو کې مرسته کیږي د 150 بستر د لپاره شاوخوا 50 کال وړاندې جوړ شوی دی چې د بسرحد ډاکټرانو لخوا دمګړې د بستر د شمیر 320 ته پورته شوی دی د دې جملې 45 بستر هغه ماشومان ته ځنګړې شوی دی چې په خورځواکۍ اخته وي ډاکټران وایي که کورنۍ غواړي خپل واړه ماشومان د خورځواکۍ نه وساتي تر شپږو میاشتو د میندې خپلې شیدې ورکړي خپل او د ماشوم لاسونه د پاک وساتي او تر شپږو میاشتو وروسته دې ماشومانو ته تر شیدو علاوه نور اضافي او پاسته خواړه هم ورکړي محمد الستایی د ازادي راډیو هلمند
امنیت او سالم چاپیریال
خواړه او روغتیا
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره
قدر من دوستانو د ماشوم لپاره د مور شودي تر ټولو ګټور او مناسب خواړه دي خو له بعد مرغه بیا شمیر سیمو کې ماشومان له دې لوی نعمت څخه به برخې دي دا چې ولې نن د خبرونه له میلمه سره خبري ور باندې کوو لبلې خو روانه ونی په ټول نړۍ کې د مور په شودو د ماشوم د تغذیه په نوم باندې نومول شوې ده نن په همدې اړه خبرې کوو لمونږ سره میلمه د عامه روغتیا په وزارت کې د ماشومانو د برخې ډاکټر محمد زاهر رودوال دی په پیل کې ورڅخه پوښتو ډاکټر صاحب په پیل کې بخپل د مور د شودو په ارزښت باندې او څه خبرې وکړو
د مور شودې ارزښت مور ته ماشوم ته کورنۍ ته جامعې ته او دولت
ماسر ده
ماسر
څنګه
ماشوم ته کله چې ماشوم د ولادت نه ورسته یو وزنې شي چې کول شي چې د ماشوم حیات او ژغوري هغه د مور شو دي ځکه چې د مور په شودو کې ام خوړه ده ام معافیت متاسفانه چې په پودري شودو کې معافیت نشته او کله چې ماشوم د مور د شودو نه بغیر په پودري شودو تغذیه کیږي د ناپاکو بو د بی کیفیت شودو لوجنه ماشوم اسالات خورځکی او بلاخره مر سر مخامخ کیږي او څنګه ته د دې تغذیه او معافیت تر څنګ د مور شودو ماشوم ته د تربیه او روزنه پکله باندې ډیر ارزښت لري
د خو هغه ګټي وي چې د مور له شودو څخه ماشوم ته رسیږي دغه کلاسي او مور خپل بچی ته شیدې ورکوي دې ته څه ګټه کولای شي
هر کال کله چې مور حمل کیږي 8 کیلو و کیلو شهم د مور په وجود په جریان د حمل کې یا امیدواری په وخت کې د مور په وجود کې ذخیره کیږي د دې ذخیره د خلاصېدو په خاطر باندې باید منډې شوه ورکی او هر میاشت حداقل 300-300 ګرام باید خپل وزن کم کی نو کچیرې منډې بچی زیږوي او شوه نه ورکوي کال په کال 8 کیلو شهم د دې په وجود کې ذخیره کیږي د مور د شهم یا د کولیسټرول د لوړوالي سبب کیږي څنګه ته اکثرا منډې چې شوه نه ورکوي د سرطان پر رحم، سینې پر رحم او د تخمدان پر رحم باندې اخته کیږي. میندې له ډېر خطرناکو امراض څخه ساتي چې هغه امراض مخکې مې ذکر کړه چې د تخمدان سرطان ده، د رحم سرطان او د سینې سرطان. نو که چیرې میندې شیدې ورنکړي په دغه امراض اخته کیږي. کورنۍ ته څه ګټه لري؟ نو یو فامیل تقریبا که چیرې پوډري شیدې سمې واخلي میاشتې 40,000 مصرف لري، د برق سره، د کاسې د پریمینځلو سره، د شیدو د جوړولو سره، د یو خدمه د پیسې ورکولو په خاطر باندې. مګر که چیرې مور شیدې ورکړي دغه ګټې اقتصادي فامیل سره کومک کوي. ځکه
اوس که په دې راته وغږېږي چې همدا اوس په ټول افغانستان کې په کوم شمېر ماشومان موږ په بېلابېلو ناروغیو اخته لرو چې هغو ته د مور شیدې نه دي رسېدلي او له دغې نتیجې سره مخ سوي؟
که چیرې یو ماشوم ته د زیږون نه وروسته او تر 2.5 کلنۍ پورې د مور شیدې نه ورکول کیږي، ډېر سخت انسوزي د ماشومتوب د دورې امراض چې سینو بغلاوې سالاد.
څومره ماشومان په دې ناروغۍ اخته لرو؟
تقریبا که درته ووایم چې هر کال 5 میلیون ماشومان د سینو بغل او اسهالاتو نه د خپل ځانونو له لاسه
همدا علت ده چې د مور شیدې نه دي خوړلي.
یعنې د مور په شیدو کې نه یوازې تغذوي بخش ته معافیتي عناصر دي چې هغه موږ دې ته ضرورت نه لرو چې انټي بیوټیک واخلو. یوازنی بهترین انټي بیوټیک د مور په شیدو کې ده. او تاسو ګورئ چې پخوا وختو کې دومره سینو بغل او اسهالات نه وو. د اوسنۍ نسل هم چې زیات شوي دي او په پوډري شیدو باندې تغذیه کیږي، عامل هم دا ده چې اکثرا تر 15 کلنۍ پورې نه رسیږي او که رسیږي خوارزکی باندې اخته کیږي. او دوی تقریبا هر ماشوم په کال کې 10 دفعې سال سینو بغل سره مخامخ کیږي. اما کچیر د مور په شیدو سره تغذیه شي اده په کمواله کې ډیر مهم لوري.
سره لدی چې د مور شیدې دومره ډیر ارزښت لري، بیا هم ولې ځینې کورنۍ نه غواړي چې خپل بچو ته د مور شیدې ورکړي؟ البته مورګانو نه میادفته
د نالج د کمواله له وجنه غلط رواج. کله چې میندې اکثرا په ودونو کې سره مخامخ کیږي او ګوري چې د شپې په 10 بجو باندې یو ماشوم ته پوډري شیدې ورکول کیږي، فکر کوي چې دا ډیر آسان او ګټور، یعنی برداشت غلط او برداشت ذهنیتونه باندې میندې دي چې وایي اندام می خراب نشي. د اندام د خرابېدو په خاطر باندې خپل ماشوم ته شیدې نه ورکي. حال دا چې ما مخکې ذکر کړی چې 1 کیلو شهم د دې په وجود باندې کال په کال زیاتیږي. که چیرې 4 ماشومان وزیږوي، 2.5 کیلو شهم د یو مور په وجود کې چې وزن زیات شي، آیا د هغې وجود څه رقم به ځانته شکل غوره کړي؟ طبیعتا چې هغه طبیعي ښایست له منځه ځي. حال دا چې د مور شیدې کله چې ماشوم ته شیدې ورکوي شهم له منځه وړي او مور بیرته خپل هغه اساسي وزن ځانته غوره کوي او خپل طبیعي ښایست ځانته بیرته نیسي. نو که چیرې شیدې ورنکړي ورځ په ورځ چاغېږي، چاغ پوهېږي چې د مور سټایل یا د وجود هغه اصلي ښایستوالی له منځه وړي.
تاسو د یو ډاکټر په صفت، بیا تاسو د عامې روغتیا په وزارت کې کار کوئ، په دې اکله مو خلکو ته څومره عامه پوهاوی ورکړی ده چې ماشومان له دغه لوی نعمت څخه د مور شیدې د بې برخې نه سي؟
د میډیا په کچه باندې، د مکاتبو په کچه باندې، د کلینیکو په کچه باندې میندو ته آګاهي ورکول کیږي چې پوډري شیدې یو زهر ده او چې زهر ضرورت نه یې ماشومان ته مه ورکوئ. یعنی کله چې ماشوم مور مړ کیږي، په سرطان اخته، په جاغور اخته، ماشوم د مور شیدو سره اساسیت ولري. په دغه حالاتو کې ابتدا رضایي مور شیدې ورکول کیږي، هغې نه وروسته د غوا شیدې ورکول کیږي کنه یا د وزې، او که چیرې دغه بدلونه موجود نه وي بیا پوډري شیدې ورکول کیږي. دا پوډري شیدې باید با کیفیت وي. تاسو د سړک په غاړه باندې بعضې ټولکي شیدې دي چې دا معلوم نه ده چې حیواني منبع لري او یا که طبیعي، آیا اکسپایر ده او که اپډیټ. نو همدل خاطر ډاکټران د دې لپاره چې زموږ اوسنۍ په تغذیه وردونه کې هغه ماشومان بستر دي چې په بې کیفیت شیدو په ناپاکو بو باندې شیدې جوړیږي او تغذیه کیږي، دغه ماشومان هم د رنځیر کیدو سویه پورته ده او د مړینې کچه پورته ده. نو وزارت صحت هم د دې په خاطر باندې چې په دې ماشومانو ډیر مصارف راځي او په زمین کې مور او ماشوم قتلي بشره ده، زموږ قتلي بشري قوا ده. نو که چیرې دوی د مست سره محکوم کیږي زموږ بشري قوا له منځه ځي او بشر هم د مور او د ماشوم د کمښت سره مخامخ کیږي چې دوی د جامعې د خایښت او د نسل د بقا اصلي عاملونه دي.
دغه د پوډري شیدو زیان روښانه کړئ چې دا به څه تاوان ماشوم ته ورسوي؟
ماشوم قد او وزن د خطر سره مخامخ کیږي. ماشوم د زیږون نه وروسته باید 50 سانتي متر قطر ولري. پیو کلنۍ کې قد باید 6 اتیا ته ورسیږي، یعنی 3 سانتي متر باید وده وکړي، او په 2 کلنۍ کې باید 2 سانتي متر یعنی 6 اتیا سانتي متر باید خط ولري. چې متاسفانه یو مشکل زموږ د افغانستان د ماشومانو سټنټنګ یا د قد ټیټوالی دی. او دا په هغه ماشومان مې لیدل کیږي چې ماشوم د زیګون نه ورسته په شدو باندې اورګه باندې نه تغذیه کیږي او تر شپږ میاشتو پورې مور شو دینه ورکول کیږي په سلور یا درې میاشتونه کې سیلاک او د شان ورته شروع کیږي او یا کدا کار کیږي د مور شو دی شپږ میاشتنه تر دوه نیم کلنې پورې نه ورکول کیږي په زمين کې د کورنۍ اخی خوړه ورته نه ورکول کیږي په یواز کې چې پودری او سیلاک ورته ورکول کیږي عمل د دې کیږي چې ماشوم د قد ټول سره مخامخ شي د وزن کمواله سره مخامخ شي ماشوم تر شپږ میاشتو پورې باید پر میاشت کې 1500 ګرام وزن واخلي چې متاسفانه دغه هغه وخت کې دی چې د مور شو دی وخت یما کچیر پودری شو دو باندې تغذیه شي چون اوبه اکثر ناپاک دي ظرفونه پاک نه مزل کیږي کاسه او په زمن کې سوک چور کوي هغه په سم شکل نه ور کوي نو ماشوم د سال سره مخامخ کیږي د خوړو شو باید قد او د وزن په زیاتواله کې مصرف شي متاسفانه چې نه مصرف کیږي میکروبو په مقابله کې مصرف کیږي نو د ماشوم د قد ولې د وزن کموالی سره
ډیر زیات مننه زبنده اوسې
تاسو
رسول ازادي رادیو څخه د ډاکټر محمد زهر رودوال خبرې د مور د شودو د ارزښت پک لاوریدي د خبرونه د ازادي رادیو او یونسف په ګډه همکاري جوړیږي تربیه خېچاري
کور کلای
نن سبا یې چې عالم هم امره سره جنگ کړی دی په نسی جنگ تر نه راوتی
ذات البینی تعامل دا چې هر د کورنۍ وګړي له بل سره هغه تعامل او هغه احترام او
ګاونډیانو زو پیژندم چې زه د بل کلین راغلم چا کوي هغه زما د ترور ته ورکړ چې هغه وې سکور تا خو زی
جوړون کې مریم توخی
د ازادي رادیو درنو ریدونکو سلام د پخلی په چارو کې د پاکوالی مراد څار زخت لري
نظافت خپل یا پاکوالی د ایمان یو برخه ده نو مونږ باید ډیر کوشش وکړو په پاکوالی باندې ځکه چې دغه پاکوالی مونږ ته د روغ صحت ضمان کوي
ولی ځینې خلک په پخلی کې نظافت ته پام نه کوي
خو یو طرف ته غریبي غل نه سم او بل ورو ده شپسانه ان کړه صحیح نشته
او د نظافت نه مراد کول کوم ستونزې راولړوي
حکومت نشي اوسنه مونږه تاسو شایدان ټول مې دي تکلیف لري دا ټول لم زیړې پیدا کوي هم جګر خرابوي هم معده خرابوي هم جهاز هضمي صحیح فعالیت نه کوي
خو ګوردین کو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې پاکي او نظافت د ایمان یو برخه ده د اسلام مبارک دین پر نظافت ډیر ټینګار کړی دی چې د خپل ځان او ځای نظافت باید مراد شي ځکه نظافت یو ځانګړی اهمیت او د انسان له امراضو څخه په ساتلو کې زیات رول لري انسان باید پاک اوسي ترڅو یو روغ او سالم انسان پاتې شي او له خپل ځان څخه خوښ شي او له دې څخه خدای او خلک خوښ شي د کور کلی د نننۍ خبرونې موضوع مې په پخلی کې نظافت ته ځانګړې کړې ده او دا چې په پخلی کې د نظافت نه مراد کوم ستونزې جوړوي په تمثيلي ټوټه کې به وایو زه سهارګل مرزا یم او دا خبرونه مریم توخی جوړه کړې ده
در من اوریدونکو سربیره پر دې چې د خړو په پخولو کې د خړو مزه مهمه ده همداسې باید په نظافت کې هم ډیر پام وشي د خړو په صحیح والی او پاکۍ کې ځینې عملونه شته چې د میرمن له خوا باید وخت په وخت مراعات شي لکه د پخلنځي پاک ساتل او هغه ټول مسایل چې د پخلی مربوط کیږي باید ډیر پاملرنه ورته وشي د کابل د خیرخانه اوسیدونکو رویا وایي چې په پخلی کې ډیر نظافت ته پام کوي نور خبرې لنما وړي اورو
ځاپت وې پام کوي نسې چې کله دې ګرخ لمو کښو مې پاک سترې مينځم به کله چې چاقو رخلم چاقو په کمینځم پیاز چې رخلم پیاز مې پاکوم به مې د کوم مينځم پاک سترا او بنجان مې هم دا سی پاک مينځو به دیږي کې چو تر اوسه خو زه خپل چې کوشش کوم چې پاک دیګو کوم په ارته چې کوم به ته پاک وي پاک ستر تر اوسه څوک نه دی مریضان شي دیږي نه پاستې خو دې څوک نه مریض دی هم دا سی چار چې کوم بیرته د مخې جماومه دې کار مې در ډیر بد راځي دا سی کار نه کوم زه چې لاس می چې په غوخه یا په غړی او شی بیا غپاک قپومه به می چوبه هی چا دمم
هندار از د کابل د کارتینا اوسیدون کې مریم وای چې د میاري پخلنځی نه درلودل هم د دې بایس کیږي چې په پخلی کې نظافت مراعت نشي. دا چې نوموړې په پخلی کې نظافت مراعتوي او کنه له مریم څخه یاورو.
او کوشش وکاو چې نظافت مراد کو خو مونږ خنه واده ډیره ده ماشومان دی راوسه کده چې کوم کوم وخت مونږ نه لګیو بل شي کې لاس ویل شي کوم کار تاسو کو بیرته دیکته را شو اې دې لهزه نش کوله چې مونږ پاکه غذا جوړ کړو چړک کړې وی لا شم لکه د چرګ وکم پخوي کوم بل سبزیجات سلطه جوړ کم اې دې لهزه لک سوډ غنته بوي کې لک خراب وانت راشي اکثر اوقات خو ځان تر باندې خبر کوي خوان میزان خبر کوي ډیر خبر تیر خو یو طرف ته غریبي غدان سمې وبل رو د اشپزخانه ان کنات صحیح نشته وی با کوټه یو دالیز پغه کې مونږه د تیار واره کم تیار کار پکو کالی مینځو ډیر میکروبونم جوړیږي.
د کابل ولایت اوسیدونکو نیلو فروای مخکې لدی چې د خړو د پخولو پروسه پیل شي باید د کور میرمنې زینی چمتواله ورته ونیسی. نور خبره لنما وړي اورو
مخکې د دینه چې توک پخلنځی ته ځي نو اولن باید خپل نظافت نظر کې ونیسي خپل لاسونه پاک کړي مینځي او خپل وېښتان ټول کې پخلای چې هغه کې یعنی خطا نشي نو دا مسایل باید نظر کې ونیسي او دویمه برخه کې هغه څه چې پخایي او هغه ما ضروري لازمه مواد چې ورسره وي هغه ټول باید خپل څنګ ته راځم کې خپل تر څنګ کې دي او ډېر آرامۍ سره په ډېر شوق سره خپل پخلای ځینې میرمنې دي چې کله پخلای کوي نو د دیګي سره چې وتړ نور ځاش خانه په هر حال نه دی تی یوزي نفر چې لوخ مين دي هغه ته دا ډېره سخت خبره ده چې بیا راشي داش بس خانه به تر رقم جمعوي نو د ما هیله دا ده چې د میرمنې د دیګې باندې سره ورته کله کړو دا شاخ خپل هدف وګوري چې د څه شیانې چې ګډوډ کړي دي دا ټول باید جمع کی پاکي صفا کی ځکه چې دا هم دی پورې اړه لري چې دې په خلای کا او شاخ ټول ګډوډ کړي دا باید جمع کی صفا
هم داراس هغه وای چې د خړو د پخولو ترڅنګ د دسترخوان سلیقه هم ډېره مهمه ده او زیاتوی
د دې ترڅنګ نظافت پام کې نیول کېږي باید د پخلی د راوستل سلیقه هم په نظر کې ونیول شي هغه لوښي چې ضروري دي هغه باید ورته راوستل شي په میز کې خدل شي هغه ترکاری چې ورته اړوند شي تیار شي هغه باید ورته منظم وي په یو خاص ډیزاین ورته تیار شي مثلا ځینې فامیلونه دا راواجو سم لري چې لاس مینځل او به تیاروي هغه هم باید په وخت تیار کړي دسترخوان او د سپاک دا مسایل هم ټول په نظر کې ونیسي کله چې خوړی پخکړی هغه راچوي باید په اندازه واچي نه دومره ډیر چې څوک یې په لیدلو مړ شي او نه دومره کم چې بعض خلک دي چې وی ګور شي کم نه دي بعد نه بهتر وږي شي یعنی په اندازه واچول شي او یو ډیزاینر کې لکه نانا په سر واچوي یا بانجانومی لیمو کوم چې د سرخان ډیر په سلیقه باید اوار شي او به ورسره وي د سکلو نو دا مسایل ټول نظافت ترڅنګ ډیر ضروری دي.
دا چې په خوړو کې نظافت ته پاملرنه ونی شي کوم ستونزې راولاړوي د پکتیا ولایت اوسیدونکو ساحل بهراته ووایي
کوم خوړه چې پخېږي انسانانو څخه استفاده کی او نظافت پکې مراعت نشي طبي ده چې هغه ډېرې ستونزې منځته راوړي مثلا که صحت ته وګورو صحي ستونزې منځته راوړي دغه راز اقتصادي ستونزې مثلا سړی وخوري صحي ستونزې دا معنی چې ډېرې ډېر ډول ډول ناروغۍ منځته راوړي دغه راز یو څوک چې مریض شي طبي ده چې ډاکټر ته مراجعه وکړي ډاکټر ته چې ورشي ډاکټر فیس د دوا د دوا خپله کیمیاوي مواد جانبي عوارض ته تولیدوي ډېر شان نو ښه خبره به دا وي چې د خوړو په برابرولو کې نظافت ته ډېره پاملرنه خوړه چې هر ډول خواړه وي چې موږ یې خورو باید هغه نظافت ته پکې پاملرنه وشي څومره هغه چې د دوی د پخولو هغه لاره طریقه ده هماغسې باید د هماغو لارو نه استفاده وشي خواړه ټول خواړه دي که ښه وي که بد وي باید نظافت ته او پخولو ته پکې خاصه پاملرنه وشي.
په پخلی کې د نظافت مراعت د کور له سلیقې څخه شمیرل کېږي. د خبرونې په دې برخه کې د داخله امراضو متخصص ډاکټر عبدالواسی ستانیزی نظر هم په پخلی کې د نظافت په اړه اورو.
نظافت خپله یا پاکوالی د ایمان یوه برخه ده نو مونږ باید ډیر کوشش وکړو په پاکوالی باندې ځکه چې دغه پاکوالی مونږ ته د روغ صحت ضامن کېدی شي. خپله میکروبونه اکثرا د خولې له لارې بدن ته داخلېږي د هغې لپاره ضرور ده داسې خوراکي مواد هغه باید پاک وي او د خوراکي موادو ځای چې هغه پخلنځی دی هغه باید پاک وي که چېرته په
پاک فضا کې یا پاک ساحه کې غذایی مواد پاک پریمینځل شي، پاک وساتل شي او بل اخر پاک په پاک تر ډول سره پاک شي، نو هغه د سیدی میکروبونو دی نفوذ نه جلوګیری کی او د موږ تاسو اکثرا نه کورنۍ خصن پوړی کې ل بعضی ماشومان ل بعضی ناروغي سره لکه اسهالات او دې سره مواجه کیږي، نو دې مشکلاتونه به خلاص شي. ځنې ترکاریانې دي، نو دا ترکاریانې دوی باید بل پریمینځي او بیا د شلو د قول لپاره ک نور څه پیدا کی مالګ خورچې ته فریمانی، نو مالګ کې د پنځله شلو د قول لپاره مالګ کیږي او لږ ورسته د کوي سیسی مستقیم استعمال کی خصن سبزیجات او کوي سیسی غیر سره پخ کی. کچرته د نظافت یا خپل د پاکوالی په پخلنځي کې او یا هم د پخولو په سیستم کې پاکوالی موجود نه وي، هغه د اکثرا کورنۍ په مختلفو ناروغیو باندې اخته کیږي، لکه اوس اوا ګرمه ده، په انګلیسي کې فوډ پایزنینګ ورته وایي، چې تسمم د غذایی د څه کچرته غذایی مواد په قصاد څه کله پخسو استعمال نه سي او دې باندې لږ وخت تیر سي، او بیا هم کچرته پاک نه وي په مختلفو لکه اسهالات او نس ناست او دغه ناروغیو باندې اکثرا اخته کیږي ماشومان.
خوګوریدونکو د خبرونه په دې برخه کې تمثيلي ټوټل روچی مریم توخی لیکل دا او زموږ همکاران درته وړاندې کوي.
شکریا خوري دارند وړه داسې جوړ شوه، خدای موږ نه روغه خو به نه ای
خوري ټول شپه مې په وی خته راکړه، داسې مې معده درد کوي چې مکه و پښتنه نور می تشناب تا پتلو تلو پیخی ماتی سوی
نو ولی دی ماتی نویل زخو هیچ دربانی خبر نشوم
ما ویل خبسم خو هیچ سخن نیم
وی خور دی جارشا تا پا دی حالت که دیگو کاسم را تا اکڑا اوزم در تا میلما نشوم
نه خوری دست ما ویا شکر دی چه راغ لی آغا دست دا چه پرون زبازار تا تللی وم لیف سودا می واخیستلا او دا سستر شوم ویم سوما بیا میال تا پا بازار که دوده و خورا نو دوده نو بلاو
او خزی سل ظلم در تا ویلی چه دا دا سرک دا سر خورا ما خورای دا ولی دا سکوی آغا طول ناپاک دی
و سره یا دا سرک دا سر پیرکی یا پکوری خو می نگی خورای لی سم و تل تا تللی وم هر چه ما تا پاک خرس و پا ترکاری پلاستیکم غوره ولی و
وی خوری هیر دیشول ما چه پا بازار که دوده خوره لی و تر بستاری و نرس آولم
و خزه نور کوشش که و چه پا کور که دوده و خوری او که بیا بیرونم دوده خوری خیر لگه دیر پیسی وار که خو سم زی که دوده و خوری حالا اوز پاس ازان تیار کش دکتر تلال شو
زم در سر زم
خدا دا پیالی با طولی که ما بیا با سر زو
زبا لارشم شی تکسی را والم
سام دا سر یا
درنو ریدن کو دا دیوونه دا کور کلیخ پراونه پا هم دیزای پای ترسو ستا سی روختی از مکهیل دا الله مملش
محبت اول سان پان سارا غیر
عاشقی سب حسیر